دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوه خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانیو ز منزه شهید
او زم بختور شه.
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د دسمبر څلورمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان سپریم کورټ امنیتی ادارو ته په خیبر پښتونخوا کې د زیات واک اختیار ورکولو د قانون اکشن ان ایډ په اړه د یو خواست اوریدو په وخت مرکزی حکومت ته امر کړی چې په دوو هفتو کې دننه د عدالت ته په حراستي مرکزونو کې د بندیوان کسانو پوره تفصیل وړاندې کړي. عدالت دغه مقدمه تر نامعلومه نیټې ځنډولې ده.
بلې لوري ته د ناټو د مشرانو غونډه د ترهګرۍ، ترکیې او ایتلاف سره د مالی مرستو په برخو د خبرو لپاره نن په لندن کې یو بل سره ویني. د غونډې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یورپي مشرانو نه غوښتي دي چې د داعش نیول شوي وسلوال بیرته واخلي.
او د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ادارو په ولقه کې د یو ځوان د وجل کېدو په ضد نن په شپږمه ورځ هم ولسی مظاهرې روانې وې چې مشرۍ د دغه سیمې د قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړ او اولي وزیر کوله، خو تر اوسه ورته حکومت څه غبرګون نه دی ویلې.
سرټی کې تاسو اوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
ودا زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاورې سن چې تاسو په سرټکو کې هم واورېدل. د پاکستان سپریم کورټ د اکشن ان ایډ قانون په اړه باندې د یو خاص اوریدو په وخت مرکزی حکومت ته ویلي چې په دغه قانون لاندې چې کم حراستي مرکزونه دي په هغه کې د بندیوان کسانو فهرست دي په دوه هفتو کې دننه عدالت ته وړاندې کړي. د ډیوه رادیو خبریال پیر ولایت شاه په دې باندې د اسلام آباد نه تفصیلي رپورټ را لېږلې.
نننې اورېدنې په مهال هم بینچ کې د بې طرفه ټرایل یا ملزم ته د قانوني دفاع حق ورکولو سره تړلې د ملکی دستور د لسمې مادې او حراستي مرکزونو په بیلابیلو اړخونو بحث شوې دی. د مرکزی حکومت نماینده وکیل یا اټارنی جنرل د یاد قانون د دفاع په حق کې ویلي چې ریاست مخالفه عناصرو قبایلي ضلع د خپلو فعالیتونو لپاره تل کارولې دي. د مشر قاضي آصف سعید کوسا د یوې پوښتنې په جواب کې اټارنی جنرل منلې چې حراستي مرکزونو کې هغه تنان هم ساتلی شي څوک چې خپل شناخت ثابتولو کې ناکامه شي. خدا چې شناختی کارډ لرونکي شکمنه تنانو په ضد باقاعده عدالتونو کې مقدمات چلول شي. د اوریدنې په محل بینچ د خلایي دشمن ټکی سپیناوی هم غوښتلې دی او د دې په جواب کې اټارنی جنرل دریس خپل کړی چې کمیوتن بهرني دښمنانو سره پاکستان مخالفه کاروایو کې ککړ خیجي نو هغه ته به خلایي دشمن ویلې کیږي. دغه دلیلونو په جواب کې 15 کسیزه بینچ کې ناس قاضیانو ویناو چې حکومتي وکیل د کومو قانونونو حواله ورکوي دغه قانونونو سره تړلي اړوند کتابونه لا تر اوسه عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. رپورټونه زیاتوي چې بینچ کې ناس یو قاضي فیض عیسی د ملک دشمنه عناصر د تعریف او د فاټا او پاټا اک قانون سره تړلي یو شمیر سخت سوالونه راپورته کړي او بیا په دې معامله باندې اټارنی جنرل او قاضي فیض عیسی د یو بل سره خبرې هم اړولې دي. او 15 کسیزه بینک د حکومتي وکیل نه حراستي مرکزونو کې بندیوانو په حق له تفصیلي رپورت پر راتلونکي دو اونو کې عدالت ته وړاندې کولو امر ورکړی دی. خو دې سره بیا اعلی عدالت د دغه کیس اوریدنه نامعلومه وخت پورې ځنډولو پریکړه هم کړې ده. او دغه قانون په ضد یو درخواست کوونکی او د مدني ټولنې فعال غړي او لیکوال افراسیاب خټک عدالتي پریکړه باندې د خفقان ترڅنګ د دې ټول خپل په واکمن تحریک انصاف ګوند اچوي،
ځکه چې دا اوسنۍ چیف جسټس چې دا خو د تلګې ورځې پاتې دي، دی بیا پینشن کیږي، تقاعد کیږي، نو بیا د نه پس دا بنچ بیا د سر جوړي کچته جوړي دو. نو یو خبره چې دا خبره یعنی په شا کافی و دي کله شو اوس چې په ځای راخاري چې ایا دا بنچ کو پاتې شي کدا نه یې بیا ول بنچ موجوده کې څنګه کیږي، ځکه چې سرکاري وکیل چې زبر دوه هفته نه ما مرکه په بارے ما وایره. نو په دې نظر خصوصا کا خبره ده چې دا ډیره اهمه مسله ده، او سرکاري وکیل یا حکومت چې دې مطلب یې سره څنګه لوبې ټوکې کوي او کوشش کوي چې دا وزن دیږي، نو دې سره لکونو ملیونو خلکو حقونه تړلې دي.
روان کال د اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر د آرډیننس د لارې اکشن ان ایډ سیول پاور قانون د قبایلي ضلعو نه ګرد خیبر پښتونخوا ته غځولو منظوري ورکړې وه، خو په صوبه کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د امنیتي ادارو شکمنه تنانو په ضد کاروایۍ لپاره پراخه واک سره تړلې دغه قانون آمرانه بله او د دې خلاف سخت غبرګون ښودلو، او بیا د اکتوبر په میاشت کې پېښور هایکورټ نه یوازې دغه قانون رد کړو، خدای د صوبې د لکونو خلکو د بشري حقونو سرغړونو سره سم هم ګرځولې وو. د یاد قانون لپاره جاری کړل شوی آرډیننس یا حکمنامې قانوني میت سرته رسېدلې دی، او کتل کېږي به دا چې راتلونکي کې سپریم کورټ تر کله پورې د یاد قانون قانوني حیثیت په حق له حتمي فیصله جاری کوي.
اوریدونکو یو بل مهم رپورٹ پلو تاسو بوزو، په د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې احتجاجونه نن په شپږم ورځ هم روان دي، او دغلته د امنیتی ادارو په ولقه کې د یو ځوان رضا الله د وجل کې دوه په سر باندې دغلته احتجاجي درنه ده، چې مشرۍ د دغه سیمې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ کوي، خو رپورټونه دا وایي چې تر اوسه پورې امنیتی ادارې یا د حکومت استازی دغه درنې ته نه دی ورغلی او نه دغه مشرانو سره څه خبرې اترې شوې دي. د ډیو رډیو خبریال عدنان بیٹنی په تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
احتجاج خون کې دریج لري چې رضا الله نومیتن په 28 نومبر په همزونی سیمکشي د مزدوري پر مهال هغه وخت په وزنی ولای و چې په یاد سیمکشي آی ډی 14 نه شوی و، او دوی سره ولس نور کسان هم په وزد شک په بنیاد نه ولې وو. دوی تور پورې کوي چې رضا الله بې ګناه وو، او د پوز پولګه کې تفتیش پر مهال په هغه دومره تشدد سوی چې هغه مرګ ته غاړه ورکړې ده. پوز په دې اړوند څه خبرګون نه دی خودلی، خو ځای انتظامیه تېره ورځ ویلي وو د رضا الله کورنۍ سره خبرې کړې او کامیاب شوي هم دي، خو په دې اړوند نور څه ویلو څخه ډډه کړې. احتجاج کوونکي وایي رضا الله کورنۍ ته ګواښونو سره د مالی مرستو ژمنه شوې، خو ځینې راپورټونه وایي د مرستو سره ځایي حکومتونو په دې پیښه د رضا الله کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. په دې اړوند په خپله د رضا الله کورنۍ یا حکومتي چارواکو چې سپیناوی نه دی کړی. د احتجاج کې تېره ورځ د سیمې د خامي پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ هم برخه اخیستې، او احتجاجي غونډې ته وینا پر مهال هغه ویلي حکومت د انصاف په ځای وژل شوي کورنۍ ته تاوان ورکوي. هغه ویلي په کار داوه چې په دغه پیښه حکومت بخښنه غوښتې وای، او په دې پیښه کې ککړ کسانې قانون منگول ترا وستی وای
دیر زولا کی کوشو ټول اخوال کی پتا چدا د فوج بس کړي شو پر شوای کا ایس پته کې دای شو کړ دے یو ځای کای بل کای د موزه لای په ولا کې خو زه د پاکستان له درته ته ویل زه د پاکستان د سپریم کورټ ته ویل چې دای ولا شرم په کوم ټول بل هو ته سو ووټ وای شو خو پای شي کو په ادم پر خاط ظلم جو پر بل ته ظلم
تو مسنداور دا خبرې په داسې حال کړې چې روان کال په مئی میاشت کې د خړ کمر پېښه رامنځته شوې وه او انتظامیه ویلي په دې پېښه کې 14 سیمه ییز کسان مړه او 25 نور ټپیان شوي. پوځ دې پېښې تور په علي وزیر او مسنداور پورې کړی و، خو پی ټی ایم ویلي چې د پوځ له پوسته څخه په دوی نیغ په نیغه ډزې شوې. حکومت د وژل سوي د یو کس لپاره 25 لکه روپۍ او ژوبل تن لپاره 10 لکه روپۍ امداد اعلان کړی و. بل پلو د احتجاج یو ځایي مشر جمال داور وایي دوی سره تېره ورځ انتظامیه د ځایي مشرانو د لارې رابطه کړې او تر هغه وروسته یې د انتظامیه مرستیال کمیشنر سره لیده کاتل شوي او خپلې مطالبې یې ورته وړاندې کړې.
د مذاکرات د پوره د اتمنځای مشرون روغلی وي، بیا به هر حال میږي پوس غوښتلی د ایسی دفتر ته اغازی که د ایسی سره مذاکرات وشول، خو چې کوم پینټینه میږ مخې ته تک شیژدل نو ایسی صاحب په هغه شې دا سوال وکړو چې تاسو په دېشه متسی ورځې ټیم روکي چې دا زه د آرمی د افسرونو سره او د ډی سي سره ډیسکس کوم او تاسو د خپل درنه د دوې ورځې د پوره معطل کړي. نو میږ ملګري مشوره دا وکړه میږ به درنه جاري وي تر هغې وخته پورې چې سې پرې دا مذاکرات عملي شوي نه وي.
ډیوه راډیو د ځای انتظامیه سره په دې اړوند بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د انتظامیه یو چارواکي د نوم نه شولو په غرض وویل د انتظامیه مشر په چوټۍ دی او مرستیال مشر د پوځ سره خبرو کولو لپاره د پوځ سیون ډیو دفتر ته تللی دی. دغه چارواکي وویل په دې اړوند نور معلومات نه لري. دوی د تېرې ورځې د غونډې پخلی هم وکړی، خو ویې ویل دغه غونډه د احتجاج کوونکو او د انتظامیه مرستیال مشر تر منځ شوې او دوی په دې اړوند نور معلومات نه لري. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. دا مهال زو د ناټو سرمشریزې غونډې ولوري ته چې په دې اړوند هم تاسو ته غواړو په خبرونه کې راپور وړاندې کړو چې د ناټو مشران د ترهګرۍ، ترکیه او ایتلاف سره د مالی مرستو په برخو د خبرو لپاره نن په لندن کې له یو بل سره لیده کاته کوي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
په لندن کې د ناټو ائتلاف د مشرانو اویایمه غونډه د امریکا او فرانس د مشرانو د تاوجنو خبرو نه پیل شوې ده. دا غونډه چې رسمي پرانسته یې نن د برتانیې ملکې الیزابت په تاریخي بکنګم محل کې وکړه، په داسې حال کې کیږي چې تیره ورځ د فرانس صدر میکران د ناټو ائتلاف په اړه د یوې سختې تبصرې په غبرګون کې د امریکا صدر ترامپ په فرانس ټکونه کړي وو. د نهې په ورځ د فرانس صدر میکران او د امریکې صدر ډانلډ ترامپ په شام کې ښکیل د داعش د وسلوالو په سر د یو بل سره تاوده باسونه کړي وو. د صدر میکران نیوکو ته په ځواب کې د امریکې صدر ډانلډ ترامپ ویلي وو د داعش اکثره وسلوال د یورپي ملکونو دي. په دې کې زیاتره د فرانس، جرمني او برتانیې وګړي دي. د دوی اکثریت د یورپ نه دی او دا خبره ځینې ملکونو منلې هم ده. ما صدر ته دا خبره نه ده کړې. تاسو به د داعش ځینې وسلوال بیرته واخلئ چې په دوی کې یې څوک خوښوي هغه د خپل ملک ته بوزي. د فرانس صدر مانوئل میکران د صدر ترامپ دغه خبرې سره متفق نه دی او وایي راځئ چې په دې اړه سنجیده فکر وکړو. د داعش زیاتره وسلوال د شام، عراق او دغې سیمې د نورو هیوادونو وګړي دي. صدر میکران یو وار بیا د ناټو ائتلاف په اړه د خپلې لانجمنې تبصرې دفاع وکړه او وی ویل په خپله خبره کلک ولاړ دی چې ناټو په دماغي توګه مړه ده او په ترکی به بیا هم نیوکې روانې ساتي. صدر میکران وویل زه چې اوس ترکی ته ګورم نو دا خبره ښکاره ده چې دوی د هغه چا په ضد جنګیږي چا چې د داعش په ضد زمونږ سره اوږه په اوږه جنګ کړی وو او کله ناکله هغوی د داعش وسلوالو سره هم همکاري کوله. د صدر میکران اشاره په شام کې کورد ځواکونو په لوه چا چې د داعش په ضد روانه مبارزه کې کلک ملاتړ کړی او په دغه سیمه کې داعش ته ماتې ورکولو کې مهم رول لوبولی دی. هر څه که په ناټو ائتلاف د امریکې لخوا په زیاتېدونکي فشار نیوکه کیږي، خو صدر ترامپ وایي دغه فشار د ائتلاف په ګټه دی. زیاتره خلک وایي د ناټو بنیادي مقصد په شوروي اتحاد نظر ساتلو چې اوس روس دی، خو موږ ته نور هم ډیر کارونه پراته دي لکه د تندرو اسلامي ترګرۍ مخنیوي او د چین زیاتېدونکي اثر د پام لاندې ساتل. د ناتو ائتلاف د نننه زیاتیدونکو اختلافات د دغه ډلې لپاره یو لوی چیلنج دی. تیر میاشت ناتو غړي هیواد ترکی د ائتلاف د نیوکو پرته په شام کې د کوردانو په ضد پوځي ارغل پیل کړی وو. تیر ورځ د ترکی سره طیب اردوان خبرداري ورکړي که ناتو کورد وسلوال ترهګر ونه منل نو دوی به د روس په ضد د بلقان ملکونو د دفاع لپاره د ناتو د منصوبې ملاتړ نه کوي. څېړونکي وایي ناتو ائتلاف د شخصي اختلافونو ښکار دی. کوری شیک د عسکري مطالعو د نړیوال مرکز څېړونکي ده، وایي
This summit has the three presidents problem. President Trump, President Macron.
دا غونډه د درې صدرانو د مسلو سره مخ ده. صدر ترامپ، صدر میخوان او صدر اردوان او ائتلاف ته ورپیخ تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې خپله اویایمه کلیزه د دغه درې واړو صدرانو ترڅنګ ونمانځي.
هر څه کسیړون کې په ناتو ائتلاف کې دننه په اختلافونو اندېښمن دي، خو د ناتو مشر یان سټولټنبرګ وایي ائتلاف ښه برابر دی.
We have just implemented the biggest reinforcements of our collective defense.
موږ د سول جنگ نه په دیخوا د ائتلاف په تاریخ کې تر ټولو لوی دفاعي بجټ رايوزه کړی دی چې خای ائتلاف وس په خشان د خپل کار کولو توان لري. په لندن کې د رواني غونډې ورستو به ثابتېږي چې ناتو خپل اختلافونه سړول لمین زوړي. درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا تغوګي په ټلویزیون ګوري او د ډیوا د فیسبوک تلاره هم زمونږه مرګري د خبرونه لیدي او ورېدې شي. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په دغه ریپورت کې تفصیل واره د پلندن کې د ناتو ائتلاف سرمشریزه غونډه روانه ده، خو کوکتلې شینو د ناتو ائتلاف زیاتره فعالیت دا وخت په افغانستان کې دی. په دې باندې سړنه خلو زمونږه همکار پیر زبیر شاه صاحب د ویډیو لینک تلاره زمنګ سره مرګره دي. پیر صاحب بخیر.
بخیر.
پیر زبیر شاه صاحب، کدا وای چې دا وخت افغانستان چرته چې د ناتو ښکارا فعالیت یا هلې ځلې دا وخت روان دي، څومره مهم دی د ناتو لپاره؟
نو چې ناتو پر خو یو پدام مهم دی چې دا د ناتو په تاریخ کې ټول نه غټ چکم دی عملیات کړی دي او عملیات چکم روان دي په افغانستان کې دي، او په اول ځل د ناتو په تاریخ کې دوی چکم آرټیکل 5 ورته وایي، هغه دفعه چکم کې دوی وایي چې په یو ملک حمله وشو، په یو هیواد حمله وشو، نو هغه په ټول هیوادونو حمله ګڼل کیږي. نو چې یو ل ستمبر حمله وشو نو دا آرټیکل دوی استعمال کو او بیا لاړل افغانستان ته، او اوس افغانستان کې 2014 پورې چکم وو هغه انټرنیشنل سیکیورټی اسسټنس فورس او هغه ډېر ملکونه وو، هغوی ځواکونه هغوی به هلته عملیات کول. بیا 2015 نه ناتو چې کوم ریزلوټ سپورټ مشن ورته وایي هغه شروع شوی دی، او هغوی کار دا دی چې دوی به افغان ځواکونه امنیتي چې کوم ځواکونه دي او پولیس دي دا به دوی ټرین کوي، دوی ته به مشورې ورکوي، سلا ورسره کوي، او دوی به ډېره تیاری چې دوی د خپل افغانستان حفاظت کولی شي. نو دا او اوس په سمره هم د ناتو غونډه شوې د نور غونډه کې دوی د داخپل چکم دوی افغانستان سره مرسته ده، هغه بار بار دوی دا یکندهانی ورکي افغانستان ته چې مونږ تاسو سره ویلاړو، مونږ تاسو سره مالی کومکم کوو، او دا کومک بم جاری وي چکم کې دوی د افغان ځواکونه ټریننګ کوي. نو دا د ترهګرۍ خلاف چکم بل جنگ دی. څنګه تاسو په دې رپورت کې مونږ واروېدل چې دوی اوسم ګڼي چې دا یو غټ جنگ دی، او د جنگ لپاره به پکار دی چې دوی تیاری. نو دا جنگ اوسم په افغانستان کې روان دی. د طالبانو سره حقانی شبکه او لشکرې طیبه، القاعده، دا ټول ترهګر تنظیمونه هلته اوسم فعال دي. نو ناتو مشن چې کوم دی هغه که اوس وګورو نو نور خودي اختلافات په ډیر سجونه دي، خو افغانستان یو داسې ځای دی چې سر ته ټول ناتو هیوادونه په یوې خولې دي او د افغانستان حکومت سره مرسته کوي. نو دا ډیر مهم یو مشن دی، او ناتو کوشش دا دی چې دا مشن کامیاب شي افغانستان کې، او دا یو مثالی مشن وګرځولی شي.
پیر زبیر شاه صاحب، افغانستان کې امریکا د طالبانو سره یو وار بیا د سولې خبرې اترې پیل کړې دي، تاسو څه ګڼئ چې په دې لړ کې د ناتو ائتلاف غړي هیوادونه امریکا په خپل باور کې اخیستې دي، خپل اعتماد کې اخیستې کنه؟
او بالکل اخستې دي او ناتو هم دغه خبره بار بار کوي چې مونږ هر یو چې کله هم د طالبان او امریکای خبرې وي دغه ارکلې کو او پکار دي چې دا خبره وشي په سپتمبر کې هم چې ناتو کوم سیکرټری جنرال دی هغه دا خبره کړی و او هغه ویلی چې مونږ افغانستان کې یو زیرا غلی یو زیب او سیګو او چې فرض کا فیصله وشو نو یو زیب ورنزو نو بار لغوی امریکای سره ویلار دی د دور زیوړان دی دلته چې د ناتو په لندن کې دا کانفرنس شروع کېدو نو چې کوم د ناتو استاد دی د افغانستان پر هغه هم بیا زلدا خبره کړی و او تکرار کړه وی ویل چې د خوشبینه دی چې د امریکای او طالبانو منځ کې به خبرې شروع شي او یو نتیجې ته به هم ورسی او بیا دا هم ویل چې کوم د امریکای یو دریز دی هغه هم تکرار کو چې پکار دی چې طالبان د تشدد کم کړي او ور سره د افغان حکومت سره نه خونه خبرو تکینی نو مقصد دا دی چې امریکا او ناتو په افغانستان کې په یو خلې دي دوی دا غواړي چې امریکا او طالبان داسې سره عمل شروع کړي چې کوم بیا دزبندې کې کوم اوشي او بیا ور سره افغانان خپلو کې کینی افغان حکومت او طالبان خپلو کې کینی او دا عمل چې کوم دی یو منطقي انجام ته ورسی
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډېر مننه
نو عزت منوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري د مهال زو د افغانستان ولوري ته چیري چې د افغانستان په ختیځ ولایت کې نن په یو بریټ کې د پی ام اس مشر ډاکټر ناکامورو وژل شوی دی سره له خپل څلورو سرتیرو او یو ډرایور د دغه پیخې په ترس کې ډیر سخت خبرګونونه راغلي دي هم د افغان چارواکو او د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو تفصیلی تاسو په دغه راپور کې وړاندې کوو د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې په یو وسلوال بریټ کې د جاپان د سولې او طبي خدمتونو خېګړې موسسې پی ام اس مشر ډاکټر ناکامورا د خپل څلورو ساتونکو او یو ډرایور سره وژل شوې ده د پیخ یو عیني شاهد امریکا غاکته وویل دا بریټ د خار په منځ کې د سولې کاروان دفتر ته چیرمه دریو وسلوالو کړې ده او وسلوال تختی دلی دي
جاپاني موټر دلته ورسره دي دوه موټر وي او بس مشوره له موږ لا پوښلې دا دغه امریکا نه ملو وښته ډرایور مته وښته جاپاني هم وښته جاپاني سره راځي چې پوښو یو پیواز وکړو یو ژوند دی درې دا نور وښته
که څه هم طالبانو په دې بریټ کې د لاس لرلو څخه انکار کړي او تر اوسه بلې کومې وسلوالې ډلې هم د دې پیښې په غاړه نه ده اخیستې خو د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غنی د ټیم مرستیال کاندید امرالله صالح په خپل ټویټر لیکلی دی داسې یوازې یو هیواد دی چې موږ یوازې او ناتوانه لیدل غواړي او هغه پاکستان دی او د آی اس آی داسې یوه ترهګره ډله ده چې په سیمه کې د هغوی پلانونه پلی کوي او هغه طالبان دي نو د ناڅرګنده وسلوالو ټکی مه کاروئ ډاکټر ناکامورا زموږ په زړونو او دعاو کې دی خو پاکستان تل داسې تورونه رد کړي او وایي دوی په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي اسلام آباد د امرالله صالح دغه ټویټ ته کوم ځواب نه دی ویلی د افغانستان حکومت په وروستیو کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې داعش ډلې ته سخته ماته ورکړې او په وروستي سفر کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ادعا پخلی کړی وو خو بلې لورې ته د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټویټ کې لیکلي داعش ته په ماتې ورکولو کې د طالبانو رول مهم دی ډاکټر ناکامورا په کال 2008 کې افغانستان ته تللی و او د یوې اوږدې مودې راهیسې په ننګرهار کې د بیا ودانۍ کارونه کول هغه ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی و ملګرو ملتونو افغان چارواکو او د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د نوموړي پر مړینې ډېره خواشیني څرګنده کړې ده منازه شهید ډیوا امریکا غږ واشنگتن ډی سی
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
درمن اوریدونکو په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې د طالب علمانو د سازمانونو یا سټوډنټ یونینز باندې پابندی ده او دا د جنرال ضیاء الحق د زمانې نه په طالب علمانو دغه پابندی ده خو سیاسي پوهان وایي چې سکولونو په کالجونو او یونیورسټو کې د طالب علمانو یونینز دا دوی ته یو موقع ورکوي چې راتلونکي ښه لیډران سیاسي مشران د دوی نه جوړ شي او د دوی یو ټریننګ وشي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلیو چې سټوډنټ طالب علمانو ته اجازه ورکړی شي چې دوی خپل یونینز جوړ کړي خو راغې د پاره به مخکې اصول جوړی نو په دې کې بیا خندان سړي چې تر اوسه پورې په دغه باندې پابندی را په دې موضوع باندې زمونږ همکار رحمان بنيري د هفته واشنگتن ټو خبر خبرونه کړې ده او د سیلونکو سره او طالب علمانو سره په خبرې اترې کړې دي راځي چې دغه پروګرام په ګډه وورو
تلوی مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دے د واشنگتن ڈی سی نظر رحمان بنرایم په پاکستان کې پنهشتم نومبر د طالب علمانو د یونینز بیرتا په ځای کولو لپاره لاریون ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په جواب کې وویل د قبلولو وړ اصول جوړوي چې د زده کوونکو یونینز په ځای کړ شي خو د طالب علمانو مشران د هاغلی خان لوستا د شک په نظر ګوري او وایي که حکومت رښتیا هم د طالب علمانو یونینز بحالوي بیا د دوی د ملګرو په ضد مقدمه ولې جوړ کړې د طالب علمانو د تنظیم یو مشر امار علی خان وایسه په امریکا ډیو ته ویل
دیکھیے جی یہ خوشائن بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال کریں گے باقی منسٹرز بھی یہ بات کر رہے ہیں اور سندھ کے اندر بھی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ طلباء کا جمہوری حق ہے کہ ان کے پاس یونین سازی کا حق ہو لیکن ایک طرف یہ حق میں بیانات دیے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کئی لوگوں پہ سیڈیشن کے یعنی غداری کے پرچے بھی ہوئے ہیں جن میں اقبال لالہ پہ بھی ہوا ہے جو مشال خان شہید کے والد صاحب ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ عالمگیر وزیر جو پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے ان کو لاپتہ کیا گیا پہلے اور اس کے بعد پریزنٹ کیا گیا کورٹ میں اب وہ زیر حراست ہے تو یہ ایک دوغلی سی پالیسی لگ رہی ہے کچھ ایسے کنفیوژن سی لگ رہی ہے شاید کہ شاید حکومت خود کنفیوزڈ ہے یا وہ ایک فیس رکھنا چاہتی ہے پازیٹیو لیکن اصل میں ان کو مسئلہ ہے اس چیز سے کہ طلباء کے پاس کوئی اپنے اختیارات ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں تک بھی جو نوبت آئی ہے جو آج یہ ساری ٹویٹیں آ رہی ہیں ہمارے حق میں وہ طلباء کی جد و جہد کی وجہ سے آئی ہیں اور اگر حکومت نہ بھی چاہے گی تو طلباء اب اتنے منظم ہو چکے ہیں اور ان کے اتنے اب حمایتی موجود ہیں اس ملک میں کہ وہ اپنی بات منوا لیں گے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو خوش اسلوبی سے سارے معاملے کو نپٹایا جائے اور جو آئینی حق ہے طلباء کا وہ ان کو ایک دفعہ دے دیا جائے
د هغلی خان نه پرتا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شاباش شریف هم یو ټویټ کړی چې پکې د طالب علمانو د غوښتنو منل ضروری ګڼي د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای پیپلز ګوند تل د طالب علمانو د غوښتنو ملاتړ کړي هغه وای بنظیر بټو د طالب علمانو غوښتنې منلې وي د عوام نیشنل ګوند د پښتونخوا څانګې مشر ایمل ولی خان وی او ای ډی وته ویل چې د طالب علمانو غوښتنې منل پکار دي څېړونکو سوال کوي چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه غواړي چې د طالب علمانو یونینز بحال شي نو څوک نه بحالوي دا مظاهره ولې کېدلې د دې سوال ځواب د پیښور څخه په زری پوهنتون کې د ایم فل زده کوونکي او د طالب علمانو یو نمائنده مشتاق دورانی دیوري دیوتا داسې ورکړي دي
د نومبر په یو کم دیشمه نیټه باندې د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د زده کوونکو سره د یووالي لپاره مارچونه او احتجاجونه وشول د کومو بنیادی غوښتنو چې دا وا چې په ټول ملک کې د زده کوونکو سمر هم اتحادی دی هغه د بحال کړی شي او د ټاکنو لپاره د اعلان وکړي شي مونږ دا غنو چې دا د طالب علمانو لپاره د زداغي د سیاسي روزنې لپاره د هغه د خپل حق د چې په دې باندې پوه شي چې د هغوی حقونه څه دي د هغوی حقوق څه دي دا د دې لپاره ډېر مونږ ضروري ګڼو بل دا هم دی چې د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې دا احتجاجي مارچونه کېدل دا ټول پرمن وو خو د خارونو په نسبت باندې به درز کې د دې چې کوم غوښتنه وي هغه بدلې دي هم لکه تر خیبر پختونخوا پورې مونږ خپل خبرو کوو ته په خبر کې چې کوم مارچ مونږ کړو آی کې یو بنیادی غوښتنه دا هم و چې مونږ سره نوې زم شوی څومره قبایلی ضلع دي په هر قبایلی ضلع کې دي یو یو پوهنتون جوړ کړی شي معیاري پوهنتون دې جوړ کړی شي او بل پرې سمو علاقو کې یعنی اسلام آباد کې لاهور کې پېښور کې کراچۍ کې جو کم پوهنتونونو کې د دې لپاره مخصوص څوکۍ دي سټونه دي هغه کې ډېر اضافه وشي بل زموږ یو غوښتنه ده هم و چې 14 اپریل دی د شهید مشال خان په نوم سره منسوب کړی شي او دا چې کوم اوس په اوسنی بجټ کې چې د تعلیمي بجټ کې کم کمی شوی دی د ایچ ای سی نه هغه دې واپس بیرته بحال کړی شي او د استادانو چې کوم شانتیانو عمل دی شروع کړی هغه دې
پیخور پوهنتون کې د انوائرمنٹل سائنسز د سانګې زده کوونکي حارث افغان وای د طالب علمانو په تنظیمي هلو ځلو د پابندیو په وجه دوی د یو شمیر چیلنجونو سره مخ شوي دي.
مونږ به مطالبه شته نو مونږ د سټوډنټ یونین کو او هغه سره تړلې د نور ټول ستونزې چې د سټوډنټانو سونه دي هغه پکې مونږ راټولې کړې وي. څنګه چې تاسو ته پته ده په 1940 کې چې کوم زمونږ ډیکټیټر دلته ضیاء الحق هغه په دې سټوډنټ یونین باندې بین لګولې وو او تر نن ورځې 35 دا هغه وشو چې دغه بین لګېدلې د هغه په بندش باندې د سټوډنټانو د سیاسي هلو ځلو نه محروم شوي دي. په هغه وجه باندې سټوډنټانو ته په یونیورسيټیو کې ډېر زیاتې مسایل را جوړ شوي دي. کاغه د پیسونو مسله ده، کاغه د هیرسمنت مسله ده، کاغه د هاسټلو مسله ده، کاغه د غرنګي نورې داسې ډېرې مسلې دي. نو دغه مسایل چې دي دا د دې وجه جوړ دي چې دوی ته سټوډنټ یونین حق نشته. مونږ د ګورنمنټ نه زر تر زره دغه مطالبه کوو چې دا سټوډنټ یونین دې بحال کړي شي.
په 9 نومبر د طالب علمانو د مظاهرو لپاره تیاری د دوه اونو څخه روانه وي. سورج وړاندې د دې مظاهرو لپاره د غږ پورته کوونکو طالب علمانو یو ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې وه چې پکې عروج اورنګزیب نبیو پیغلې د هندوستان د مشهور شاعر بسم العظیم آباد یو مشهور غزل سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے ویلے وہ دغه شان شوارونه د طالب علمانو په لاریون کې پورته کېدل. په یو ویډیو چې سعید سنگرین ویوتن په ټوئیټر شریک کړی و یو جنۍ چې د سور رنگ جامع اغوستې وي او سره لپټۍ په سر وه په تکرار سره شعارونه کول چې موږ څه غواړو. په ځواب کې ورته د سور رنگ بیرغونو په لاسو کې نیولي د زده کوونکو ټولګي ویل ازادي ازادي یو بل ویډیو چې د لوبنا برک نومي یو وکاون نخ پر شوی واه پکې د عبدالولی خان په هنتون د وژل شوی طالب العلم مشال خان پلار اقبال لاله دل کیږي. په ویډیو کې شعرونه دي مشال خان ته سر سلام. اقبال خان ته ځکهونکو شعرونه ته پتندي لاس کېږي او جواب ورکړي. مشال خان د طالب علمانو د یونینز د بحالۍ غږ پورته کوو. د کال 2019 د اپریل په 14 د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د ژورنالیزم د سانګې په زده کوونکي مشال خان د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی وو او په تشدد وژل شوی وو. په هغه تشدد کوونکي زیاتره د پوهنتون زده کوونکي وو. طالب علمان دا هم غوښتنه کوي چې د مشال د وجنې ورځ دی د مشال خان د نوم سره منسوب کړی شي. طالب علمانو د لاریون سم د ټکه پس د پاکستان په پنجاب صوبه کې د لاریون کوونکو یو مشر عالمگیر وزیر بدرکه کړی شوی وو او بیا د اتوار په ورځ په لاهور کې د زده کوونکو پر ضد مقدمه کړی شوی وي. رپورټونه وایي په لاهور کې پولیسو په مقدمو کې د اقبال لالا نوم هم شامل کړی وو. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې د زده کوونکو په ضد مقدمه درج کول او عملیات کول د رای د ازادۍ د اظهار سرغړونه ده. عمران خان په ټوټر ویلی وو په هنتونونه د مستقبل مشران جوړوي او د زده کوونکو اتحادیه پکې مهم رول لوبوي. د هغه په خیال د بدمرغه په پاکستان کې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادیه د جګړو ډګرونه جوړ شوي دي او په کیمپسونو کې د پوهې ماحول تباه کړی دی. په پاکستان کې د پخوانی پوځي امیر جنرل ضیا په امریت کې د زده کوونکو په تنظیمونو په 9 فروری 1944 کې پابندي لګول شوې وه. په پیښور پوهنتون کې د پروفیسر درویش افریدی خیال دی چې جنرل ضیا په یونینس پابندي ځکه لګولې وه چې د جمهوریت پلوه تحریکونو لاره ونیسي. د ضیا د امریت وروستو منتخب سیاسي حکومتونو هم ونه کړه شوه چې د طالب علمانو یونینس بحال کړي. اوس په دې موضوع د بحث لپاره موږ سره د لاهور نه یو طالب علم وقاص خان بیٹنې او د پیښور نه ښکلا سحر ملګري شوي دي. تاسو دواړو د پروګرام کې بخیر علی ویم. وقاص بیٹنی صاحب په لاهور کې تیې او د مظاهرو سره تاسو ځنی ملګری د عالمگیر وزیر په شمول نیول شو. د عالمگیر دا وخت چرته دي تاسو؟ تاسو نور ملګرو باندې څه قسمه مقدمه جوړ شي بي دي د عالمگیر وزیر نه علاوه؟ په شمول د نور ملګرو او کلا سحر ته په پیښور کې ستاسو د لاریون رستو عمران خان یو ټویټ کړو په کې ویلي و چې د یو قانون جوړولو رستو د دې امکان موجود دی چې طالب علمانو یونینز بحال کړی شي. ستاسو دغه بیان دغه کتلې د سوای پاګې باندې؟
خبره دا چې هغه ورکو او صحیح خبره ده د دې څنګه په نظر ګورو خپل دا خبره ده چې ټویټ هغه ټویټ خبره نه ده او اوس دې باندې عملی کار کول پکار دي. صحیح ده چې کم پروټوکول د څه لپاره د مارچ او سټوډنټ بحال کړي نو دا د چې په ټویټ او په دې باندې کار نه کیږي مطلب عملی هغه قدم اوچت کیږي. سټوډنټ یونینز الیکشن دی ور دا څه خبره مخکیم شوې دي چې سټوډنټ یونینز دې هغه بحال کړي شو دا څه خبره راشي او موږ عملی کار غواړو.
خا وقاص بیٹنی صاحب د عمران خان ټوټ به تا هم لوسته استاد و چې یو ملګری ساسو په امپو کې نیول شوی دی. بل خو ته عمران خان وایي چې هغه امکان لري. عمران خان ویلی دی, شاباش شریف ویلی دی, بلاول بټو زرداری ویلی دی, ایمل ولی خان ویلی دی, ټول وایي چې موږ د یونینز بحالی غواړو. نو ته وسته ما کوي چې د یونینز بحالی دوی امکان موجود دی؟
اصل لکه مکه دا د یونین په حاله دوه په تر سره دا کلمې څه په تریم چې اغه کلمې څه څو وخت راغلو دا ول په پرم دا و چې په دې اړخ کې دا څو نه یو نن په اړه ما او کومه دې چې څومره کومه څه تر څو دې هر په څه چې کومه دا هغه ټول په حل شي چې د څو نه یو نن په بهر په تر اوسه په چا یا امریکا پر دښین باندې نه درکړه پر کوم دا و چې په دښین باندې دا موږ یو ايني جمهوریت حق ته په دښین باندې دې امریکا روسي او دا یو نن په بهر کړه.
ښه ښه او سحر بیبی استانه می تپوس دار چې دا خود مظاهره وشوي په لاهور کې شروع شوی په پیښور کې وشوي پاکستان کې وشوي ساسو نور ملګرو سره هم زما خبرې شوې دي. په خوا په پرتله دا ځل پکې زور زیات لیدل کیږي نو دا به دغه د سوروز مظاهره وی کنه آینده بم د تحریک په شکل کې دا مظاهره کیږي او دا تحریک به ژوندې وي. ساسو ملګری سوای
جی په دې باندې بہت غره کې کوم سټوډنټ اکشن کمیټي چې دا کوم هغه خپل لای هم اچ کوي چې دا زمونږ آغاز او آغاز سره زمونږ شروعات او چې موږ د دا ډیمانډ پیش کول نو دا چې دین دا به مخکې هم د موږ کوم مطالبات چې په دې موږ د شانتي ولاړ یو دا سټوډنټ یونین کو بهانه کوي چې موږ دا کالج څنګه بیا مارچ دینو هغه کال ورکو بیا مارچ وکړو مطلب دا ډیمارچ دا به زموږ تر هغه پوری دا غوړو موږ سټرګل دې تاسو چې پوری دا زموږ ډیمارچ پوره شي
نه او کله سحر یو بل ته پوښتنه کوم په خوا هم مردلې په پاکستان کې چې جنکو د تحریکونو برخي پاتې شوی دی خدا زل ډیر لیدل کې دی بلکې په یو نیمځه کې خو جنکو لید کول تحریکونه ستاسو بیا په لاهور کې بیا په اسلام آباد کې او دا چینج یا بدلون چې دا په دې ورستو ورځو کې راغله دی کنه جنکې اوس زیاتې غواړي چې خپل غږ پورته کړي چې سب چل څه شوی دی.
د پښور حواله به تاسو وینم چې مطلب هغه تاسو وګورئ هغه موږ په هغه کې فیمل کې دا چې هغه کوم زما په خیال چې نو ما ته کومې ښکاري د لاونه چې مطلب موږ کوم کمپین چې کوو فیمل چې به موږ
جامع طلبہ اسلام ناظم اعلی د وایس اف امریکا سره خبرو په وخت ویلي چې دا خو ټول کینپالی وو او د دې ټول زور د زاړه پالو یلی جمعیت په زده او مونږ ته د بلنه نه ورا کړې. نو تاسو جمعیت غنی د طلبا تنظیم د ازادۍ تحریک برخه نه ګڼي او هغه ولې پرې کې تاسو سره شامل کړی نو
د جمعیت چې کوم ورنه دا یې د دوه ټلیفونو سره نه ده هغه موږ همیشه برخه ګړلې د خپلې د شیزه هم زمتی چې کوم پروګرس چې کوم ما هغه په دوه کې نشته او موږ هغه پروګرس پولیټکس کې لکړې نو په خپل ځان نه بل لږ موږ د دې فیرې کې د سټوډنټ بهالې لپاره اکثر فرصت په پنجاب کې موسته کې دوی چې کوم سټوډنټ وو هغه همیشه چې دا او خپل تاسو ته پر دې استعمال شي ودو چرته د نورو سیستم یونین دی یو بهالې اسکل نه وایي
سمه ډیر شکریہ تاسو د وقاص خان او وقاص خان بیٹنی صاحب او کلابی بی چې ما سره ملګری شي وي او خپل د طالب علمانو د دغه مارش په اړه معلومات راکول کسه هم طالب علمان وای چې دوی د دې غښتنو لپاره یو دی خو د اسلامي جبهه طلبا پاکستان ناظم اعلی محمد امیر وای د نهشتم مارچ ته لاریون جوړونکو د دوی سره رابطه نه وکړي. هغلی امیر د وی او ای اردو څنګه د خبريال سره د ټلیفون په لیکا اول چې کسه هم د دوی ټول مقصدونه یو شان دي خو د نهشته مارچ لاریون کوونکو د طالب علمانو لوی اتحاد متحده طلبه محاس ته بلنه نه ورکړي. په متحده طلبه محاس کې نږدې زاړه پالي شل تنظیمونه دي. محمد عامر وایي د نهشتم نومبر په لاریون کې ټول کینپالي تنظیمونه وو او وایي چې ټول زور یې د جمعیت په ضد دی.
یا مطالبات تو ایک ہی ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں ان کے سارے مطالبات اور انہی مطالبات پہ ہم بھی بات کر رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے جینوئن ایشوز ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم نے دیکھی اور ہمیں اچھی نہیں لگی وہ یہی تھی کہ اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ یونین بحالی چاہتا ہے کوئی بھی آرگنائزیشن, لیکن اس کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رائٹ کی کسی آرگنائزیشن کو جیسے جمعیت ہے انوائٹ نہیں کیا, تو اس کا جواب یہ آتا ہے جی ہماری تو پوری کیمپین ہی جمعیت کے اگینسٹ ہے, اس کی جو ہے وہ فیشزم کے یہ جو بھی, تو وہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کا ایجنڈا جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے.
اوس ورزو خپل همکار محمد عالمگیر پلوتا. عالمگیر صاحب په دې موضوع په سوشل میډیا کې سب ایسو روان دي.
مدیر صاحب پاکستان کې د طالب علمانو د خپل حقونو او کالج یونیورسيټو کې د طالب علمانو یونینز پر ځای کولو غوښتنې پترس کې راپورته شوی احتجاجونو پاړه په سوشل میډیا دا وخت ډیر تود بحث روان دي. پاکستان کې یو اړخته دا احتجاجونه د اسرائیل هند امریکا او غربي نړۍ د پاکستان خلاف سازش ګڼل کیږي او په احتجاج راوتلي طالب علمانو خلاف د غداري مقدمه هم درج شوې دي. د غشان د طالب علمانو دا احتجاج پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پورې د تړلو او دیل خود ساخته او د پاکستان د فوز لخوا راوړاندې بیانیا 5th جنریشن وار نوم ورکړل کیږي. نو بل لخته د پاکستان تعلیمي افته برخو دې سره د مرستو غږونه هم راپورته کړي. د لړکی یو څو مهم ټویټس ته مو پام راګرځوم. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر باندې لیکلي امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د هغه طالب علمانو ملاتړ کوي څوک چې د خپل حقونو لپاره بهر راوتلي پرمنه احتجاج د هر انسان حق دی. د امنیسټي انټرنیشنل دی ټویټ د طالبانو د احتجاجونو لا ډیر تقویت ورکړي او میډیا ترڅنګ د ټولنې ډیرو فعالینو د خپل ټویټونو ذکر یا د هغه برخه هم ګرځولې ده. پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په خپل ټویټر باندې لیکي، په داسې وختونو کې چې ازادي او احتجاج د فیفت جنریشن وار په نوم د خپل لاندې راوستل کیږي، په دې وختونو کې سټوډنټس سولیډاریټي مارچ چې د طالب علمانو د یونین او بحالۍ لپاره دی د یو زیری نه کم نه دی. د طالب علمانو یووالی او اتفاق دی تل آباد وي. د بشري حقوقو مبارز اسامه خلجی په خپل ټویټر باندې لیکي، هم نن په پاکستان کې د خپل خار سټوډنټ سولیډاریټي مارچ برخه شه، کوچری تاسو د اعلی تعلیم لپاره د بجټ کموالی، کیمپسونو کې د سارنې بے ځای تنګولو، د امنیت په نوم د پابندو، یونیورسټي کې په سوچ باندې پابندې، جنکو سره توپیری چلند او د طالب علمانو یونینو پر ضد پابندو خلاف یې. داود سوشل میډیا دیونه لپاره مهم ټویټس.
هم داود انوزی پروگرام واشنگتن تو خیبر زمو پرونه په پهنا www.voanews.com کته شه. وزن نظر پروگرام کوربا رحمان بندر اخلم اجازت، خپل خیال ساتي.
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، د ملتیا څخه مننه کوم چې زموږ سره په خبرونه کې تر داده مالیاس د محل زو یو بل مهم راپور ولورته. او په بلوچستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه وندې چې هلته د وړو به ډېر زیاتې شوې دي، او داسې ویل کېږي چې د اصل کیلوګرام وړو قیمت 15000 روپۍ دی. تفصیلات یې تاسو ته حمید سمسور روان کړی دی.
زه 50 کلن بادر خان د وړو د اخستلو لپاره دکان ته راغلی دی. وی چې کله دلته د وړو د 100 کیلوګرام د یوې بوجي بیا 15000 وار ویدله، نو ډیر حیران سو.
زه ریړی چلوم، دا غریب سړی ما 1500 روپۍ د ورځې په خواروې ګټم، وچه ډوډۍ و بچانو ته ورکوم. زموږ د وسه بار دی دا وړه، کرایه ورکم، وړه ورکم، بچان باندې اسکول ووایم، څه وکم؟ څوک ورجې خوري؟ ارزانه ورجې خوري.
په تیره یوه میاشت کې دلته په بلوچستان کې د وړو په یوه بوجۍ کې 3500 پوري اضافه سوې ده. تیره میاشت د وړو دغه ګونۍ په 4200 روپۍ ولا.
وړه بیخي ګران ده، د دیاړي والا خلک ګرځي پریشان دي. څوک ته 1500 روپۍ باندې دیاړي وکړه، بیا څه خپل گزاره وکړي؟ څنګه گزاره وکړي؟
الاداد له تیرو اتو کلو زخه دلته په کوټه ښار کې وړه پلوري، وی چې له میلانو زخه وړه دوی ته ګران راځي.
ورور دا گرانی د شاټینګ هم دی، ورور سره دلته نورم سره گرانی د حکومت سره په سره ضلع پابندی کې هم څه سره سختی د پنجاب سره وړه راتل څه سختی ده. دا غریب خلک دا دی اوس مال راځي دکان ته، دا ته وینې ما سره کیلو کیلو باندې وړي، کیلو په 50، 2 کیلو 5 کیلو وړي. ریټ خو دلته نسته، دلته ګرد اوپن مارکیټ خرڅیږي. ریټ ګرد د مل سره ایشو کیږي، مل کم ریټ راکې بس هغه ریټ چلیږي، نور ریټونه نسته.
پر ووش کال دا وخت د وړو د 100 کیلوګرامو د یوې ګونې بیا 1500 روپۍ ولا. د مل مالکان د دې زمواره حکومت بولی. د بلوچستان د خوراک د څنګه صوبای وزیر عبدالرحمن کتران وویل چې مرکزی حکومت اوس و پاسکو ته امر کړی دی چې ډیر ضربه و مشته 15000 ټنه غنم راکړي چې دلته به د وړو بیا راټیټکی. حکومت دا تور ردوی چې وړه په کاچاک باندې غونډي حیوا دوت وړل کېږي. د دوی په خبره چې امنیتی سرتیری پر سر دی په لباندې ولاړ دي، هغه د دې څارنه کوي. صوبایي حکومت وی چې بلوچستان ته زیات شمیر غنم له پنجاب او لسند څخه راوړل کېږي. بلوچستان هر کال ولس لکه ټنه غنم تاړتیا لري. له وچکالۍ زخه ځپل سوی بلوچستان کې د غنمو کرانه ډیره کم سوی ده. د کارو کروندې د څنګه چارواکي وی چې اوس یوازې په نصیر آباد او جعفر آباد کې غنم کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
در من اوریدونکو اولیدونکو مننه مو کوچ زمنګ سره مرګری د پروګرام په دې برخه کې تاسو بوزو د پیښور تاریخی اسلامي کالج لورتا چرته چې د پښتو د ورځ په نامه باندې یو غونډه شوې ده چې پکې ګډونوالو د پښتو په اهمیت په تاریخ او په پښتني کلتور باندې خبرې اترې کړې دي. د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق په یو ویډیو رپورټ را لګلې.
دنیا لنده ده چې
په غونډه کې د یادې تعلیمي ادارې بشمول اسلامي کالج په هنتون او د اسلامي کالج طالب علمانو په تقریری او نورو ادبي برخو کې د پښتو ژبې په تاریخ او اهمیت رڼا واچوله. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د پیښور اسلامي کالج پښتو سانګي استاد سجاد ژوندون وینا وچی داسې ډول غونډو ته بیا کولو سره پوز د کونکو کې د پښتو ژبې تاریخ، د پښتنو کلتور او د مورنۍ ژبې اهمیت په اړه شعور پیدا کیږي.
نن ورځ څنګه منګه د تقریر موضوع وا څوک پښتو خپل سیاله څوک لګیا دي چې پښتو خوري. سیال غازی سیال صاحب زمونږ د پښتو ډېر نومتل شاعر او سورج مخ کې وفات شوی دی. د نن دغه ورځ مونږ غوښتل و چې دا مونږ دغه نوم ته منسوب کو، نو په دغه حوالے سره مونږ دغه پروګرام نن را جوړ کړی دی. اجرو ته پښتو لاړه شي، پرایویټ سکولونو کې د پښتو ډېر لوی فقدان دی. ایون تر دې پورې چې په پرایویټ سکولونو کې په پښتو ویلو باندې هم پابندي ده او ماشومان پہ جرمانه کیږي او هغوی پہ د سختو سره مخ دي.
د پیښور اسلامي کالج پوهنتون زنانه زده کوونکې اسماء اخلاص وایي چې په نوي کول کې ډېر کم داسې ځوانان شتون لري چې هغې پښتو لیکلی او لوستلی شي.
اوس پورې چې زه څومره حد پورې پروګرامونو لتلې یم او څومره سټوډنټانو سره ملاو شوم، نو همیشه هغوی دغه خبره کوي چې نه پښتو لیکلی شو او نه ویلی شو. نو مال افسوس په دغه ځای کې راځي چې که مونږ بچی انګریزی ته بوزو، مونږ بچی اردو ته بوزو، مونږ بچی ډاکټرۍ ته بوزو، انجینیرۍ ته بوزو، نو پښتو ته ولې نه راولو؟ که دا ایونټس را جوړ شي، داسې سرمنیز وشي، یا داسې دین علاوه داسې پروګرامونه را جوړ شي، نو د دې سره د انسان هغه جذبات، هغه احساسات رولرځيږي او هغې واقعي خبره ده چې هغې به لازم د پښتو سره مینه کوي.
د یاد پوهنتون د قانون څانګې زده کوونکي او د دغې غونډې په تقریري سیالو کې برخه اخیستونکي جابر خان وایي چې آئین پاکستان کې د مورنۍ ژبو خوندي ساتلو په اړه ماده موجود ده. ولې د ریاستي ادارو د عدم دلچسپۍ له امله په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې پښتو ژبې ته هغه عمره اهمیت نه ورکړل کیږي څومره چې پکار دی؟
د آئین 28 نمبر آرټیکل دا داوی چې د څومره علاقائی زبانونه دي، ا دې د پرمختګ د پاره، د دې سره لټ چې کوم سکرپټ دي، ا دې د پرمختګ د پاره وا ټول صوبې چې اختیار حاصل لې چې دا پروموټ کی او مرکز به خپل هم د دې د پرمختګ د پاره حل ځلې کوي. بیا دا وینشتل ګوند په خپل دور کې چې د ریجنل لنګویجز د پاره چې دا یو اکټ هم پاس کو چې موږ به د ریجنل لنګویجز پروموټ کو او ریجنل لنګویجز به موږ د نصاب ذریعہ هم جوړاو. سپګم هم نه خو به سرکاري سکولونو کې هم د پښتو نه ویل کیږي. نن هم ته نظر کې ريجستریشن کې نو ایم پښتو یا بی ایس پښتو پای کې نن لږی پوری
په دغه موقعه د تعلیمي ماهرینو وینا وچی خیبر پښتونخوا کې د اتم ټولګي امتحانونو اغستو ذمہداری متعلقه تعلیمي بورډ ته حواله کې دروستو. وس په بازي شخصي سکولونو کې د پښتو مضمون لګ ډیر خودلې کیږي. هغه دا هم ویل چې په صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانی حکومت د مورنو ژبو د پرمختګ او هغه په نصاب کې شاملولو لپاره کوم قانون پاس کړی دی، کچره هغه په صحیح توګه نافذ کړی شي نو د سرنوی کول د نورو ژبو بشمول پښتو ژبه هم زده کولی شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دنیا
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو د مطبوعاتو ولوري ته ګورو چې په رسنیو باندې کومه موضوع راغلې ده او ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع خوښه کړې ده.
د تیرو سومیاشتو راسي د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د پاکستان د یو شمیر پیغلو جینکو د بناوټي ودونو په نوم د چین سړو ته د ودولو نه پس د دې جینکو چین ته د لیږلې کېدو او غلط چین کې دی جینکو سره د غیر انساني سلوک کې دوه خبرونه خواره دي. نن د اسوسییټډ پریس د نانا خبريالي کېتی ګینن د پاکستان د پنجاب صوبې د سرخار لاهور نه راليګلی خپل یو رپورت کې د پاکستان د سلګونو جینکو چینیانو سره د ودولو تفصیل بیان کړی دی. د رپورت سره خطه د پاکستان شپکسه و یو کم دیر جینکې د بناوټي ناویانو په حیثیت کې په چین کې خرڅ کړی شوې دي. کیتی ګینن د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې په چینیانو د خرڅ کړې شو دیش پګو سوو یو کم دیر جنکو د نمونو فیرس اسوسییټډ پریس د پاکستان د هغو سرکاري تحقیقاتي اهلکارو نه ترلاسه کړی دی چا چې د دې څخه او د لعنتي نیټورک د نوغې وستو پوخ نیت کړی و، ځکه چې په دې نیټورک کې شامل ځناور صفته دلالان پاکستان کې د غریبو مور پلار د نیستین ناجایز فائدې پورته کوي او د هغوی د زړه ټوکړي د هغوی لوڼه په چینیانو خرڅوي. په دې فهرست کې د کال 2013 نه را په دې خوا د هغو جینکو په باره کې کوټلي معلومات شته دی چې پاکستانی دلالانو په چینیانو خرڅې کړي دي. کیتی گینن خپل رپورٹ کې لیکي چې د پاکستان سرکاري تحقیقاتي افسرانو د تیر جون نه ډیر د زړه د خلاصه د دې ټولې معاملې تحقیقات شروع کړي وو او په دې ناولي کاروبار کې ټول کسان راخکارا کول، خو چین سره د پاکستان د نږدې او خوږو تعلقاتو له سببه د پاکستان د حکومت اعلی چارواکو دغه تحقیقاتي افسران د پاکستانو جینکو په چینیانو د خرڅولو معامله کې د نورو تحقیقاتو کولو نه منع کړل. د پاکستان د دلالانو خلاف د ټولو نه لوی مقدمه اوس ختم کړی شوې ده. په 13 اکتوبر کې د فیصل آباد یو عدالت یو دیرش چینیان د پاکستانو جینکو د خرید او فروخ په مقدمه کې بری کړ. کیتی گینن لیکي چې د پاکستان د حکومتي چارواکو د مداخلت نه وړاندې د پاکستان پولیس په چینیانو د خرڅ کړی شو یو شمیر جینکو نه بیانونه اخیستي وو، خو وروستو دوی په عدالتونو کې د خپلو بیانونو نه منکرې شوې، ځکه چې په دې کاروبار کې ککړو خلکو ورلیا خو د وجلو دړکې ورکړې وي او یا د پیسو ټکو په ورکولو د دغه جینکو او د هغوی د خپلوانو خولې ټپې کې. دا خبره کیتی گینن ته د پنجاب د پولیس یو تحقیقاتي افسر او د عدالت یو اهلکار کړی ده. د بشری حقوقو یو عیسائی مرستیال سلیم اقبال کیتی گینن ته وی چې د پاکستان حکومت د اف ای ای په او افسرانو سخت فشار چولې دي، څوک چې د پاکستانو جینکو چینیانو ته د بناوټي ودونو د معاملې تحقیقات کوي. حکومت د اف ای ای دغه افسران د دې معاملې د تحقیقاتو نه منې کړي دي. سلیم اقبال د ډیرو جینکو مور پلار سره د دوی د لونو چین نه په واپس راوستو او د یو شمیر نورو پاکستانو پیغلو ان په موقع چین ته د اړولو نه پر ایسارولو کې اهم کردار ادا کړی دی. سلیم اقبال وایي چې د اف ای ای ډیر افسران خود دې معاملې په سر بدل کړی شوي هم دي. اسوسییټډ پریس چې په دې معاملې د پاکستان د خارجه معاملو او د کورنو چارو وزارتونو سره د خبرو کولو کوشش وکړو، نو هغوی د څه قسمه تبصرې کولو نه انکار وکړو. کیتی گینن خپل رپورٹ کې زیاته چې د پاکستان یو شمیر کم افسران چې په دې ټوله معاملہ خپوی دي، هغه وایي چې حکومت مونږ ته د چټک او د صحیح تحقیقاتو اجازت نه راکوي. په دې ډیر افسران ظلمات شوي دي، بلخوا پاکستانی میډیا ته هم کرخه راخکلې شوې ده چې په چینیانو د پاکستانو جینکو د ودولو د معاملې په حق لبا هیڅ قسم خبرونه نه خوري. تحقیقاتی افسرانو کې یو افسر کیتی گینن ته ویلي دي چې د پاکستان د حکومت د لاسه څوک هم د دې بدنصیبو جینکو امداد ته نه راوړاندې کیږي. دا ناولې لوبه جاری په جاری ده او ورځ تر ورځه نور زیاتیږي، ځکه چې په دې کې د ککړو خلکو ښه تسلي ده چې څوک هم دوی ته څه نشي ویلی. حکومتي واکداران هر هغه چا پسې لګي څوک چې د دې معاملې تحقیقات کول غواړي. دغه چارواکي کیتی گینن ته وایي چې ما هم د خپل ضمیر د ملامت له سببه خوله پرانستې ده، د په ډېر افسوس سره وایي چې زموږ په معاشره کې انسانیت ختم شوی دی.
د دیوا قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د خبری خبرونه هم په دې ځای پایتور رسیدل او د دې خبرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه د ویروس خان صاحب سره اوري او تاسو قربانو زمونه ز شهید
زبختور شه
او د دې خبرونې پروډوسر و سمینه احسن د ټولو څخه مننه کوو. تاسو نه هم ډیره مننه چې موږ سره مال وی د الله پامان.